ده د طالبانو په ډله کې د جنگي مجرمینو په دوسیو لسر لسر غوکري او د قربانیانو حقونه او عدالت دې د سولې په پروسه کې جدي پام وکړي. بله تاکل سر
ډېره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدرمن اوریدونکو د شپه 12 بجې او 13 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبه د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شپه اسدالله لودین د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی. غونډه له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د رامنځته شوې اجماع د پیاوړتیا او له دغې ډلې سره د ژر تر ژره او مطلوبو خبرو د پایل په تړاو ده. بل لور ته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خوا وغږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته کار وکړي. د لوګر د ولایتي شورا غړي نفیسه هجران په یو وسلوال برید کې ټپي شوه. د نوموړي روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی. ایران له چین سره د یو 25 کلن تړون په اړه خبرې کړې دي او د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته په غزې تړانګه کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي وشتل شوي وو پر څو ځایونو بمباري وکړه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 بحث 25 دقیقې پیلېږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. له روزګان ولایت نه د روزګان ولایت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو هغه میرمن ژغورلې ده چې طالبانو ته د هغې د ورونو لخوا سپارل شوې وه. د میرمن وایي چې غوښتل یې په خپله خوښه واده وکړي خو طالبانو بندي کړه. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرفت راپور راکوي.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو دغه میرمن تیر ورځ ناوخته د یو ځانګړو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو له زندان آزاده کړي. د اورزګان د امنی کمانډانی د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مشر سمنوال وای سالدین آزادي راډیو ته ویل چې دغه میرمن کابو یو میاشت وسلوالو طالبانو چې پښو او لاسونو ته یې زنځیرونه هم راچولي وه په خپل زندان کې ساتلې وه. نوموړي وایي افغان امنیتي ځواکونو د کشفي معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته دغه میرمن د ترینکوټ ښار اړوند د سرمرغاب په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له یو زندان آزاده کړي. تلاش وایي وسلوالو طالبانو دغه میرمن ځکه زندان ته اچولې وه چې هغې غوښتل په خپله خوښه کوژده او یا هم واده وکړي.
ساحه سای مخالفین بوده و توسط برادرانش زنجیر زولانه میشه، مورد تعدید قرار میگیره و بالاخره اطلاعاتی که با ما مواصلت میکنه ما توانستیم که تا یک عملیات کشفی و اپراتیفی مسامات از چنگ از وار رها و به قماندان انتقال دادیم و فعلا در خانه امن به سر میبره. مورد شکنجه و مورد تعدید قرار گرفته و روزی میخواسته که به طرف شهر بیاید و ممانعت کردن و در اونجا نگذاشتن که به خانه اقارب یا خانه دوستاش بیا.
د امنی کمانډانی دغه چارواکي وایي امنیتي ځواکونه اوس د پخوا په پرتله پیاوړي سوي دي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې عام خلک وځوروي او ظلم ورسره وکړي. په ورته وخت کې د سیما په نوم دغه 20 کلنه میرمن چې د افغان ځواکونو له لوري د وسلوالو طالبانو له زندان آزاده سوي زیاته خوشاله ده. سیما وایي هیڅ ډول غیر قانوني کړنې نه ده کړې او وسلوالو طالبانو یو میاشت د خپل ورونو په مرسته په زندان کې اچولې او لاسونه او پښو ته زنځیرونه ورته اچولي وو.
سیما ورونه د ما مشران د 15 کال کې چې سیما پلاشې سوي دي د ما مشران د ارکان زورو زیرم باندې کې د یو میاشت کې د زنځیرونو سیما پښو لاسو ته ورته چې یت ګنام یم نه د کړی یا ګوتم بیا ورم هر ورځ ما غاړي سری ملاسنه په وینو کلا کې دی ما وې د جپا بیا څنګه واشه ما ورځ باندې وات ز پر دروازه وتم په شو د ز سره اړم دل کله ما ست کور وته یم مش اول چارچو حکومت ورسی د طالبان مسول ول چارچو د حکومت سمیت ورسی د جده زنه ول شهرت مرده کوزم د شمست په کور کې ګور کدانه و بسمشته.
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې دغه ډول موضوعات رد کړي وه.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې حکومت
کې چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث
درنو اوریدونکو سلام، زه سهار ګل میرزایم او تاسو آزادی رادیو ته غواګیاست. له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې کله چې په ننګرهار کې د پاکستاني وکلدارو د چرن لمن ټوله او ځایي افغاني بانک نوټونو ونیوه او ورپسې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له کبله قرنطین پیل او بیا پاکستاني لوري د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتک په مخ وتړله، نو د غلاملونو د ننګرهار ولایت د خلکو په ژوند سخت اغیز وکړ، ځکه چې کاروبار ودرید، د فقر کچه لوړه او ورسره نرخونه په بیساري ډول لوړ شول چې دغه اغیز لا هم په خپل ځای پاتې دی. د ننګرهار ځینې اوسیدونکي د دغه وضعیت په ځانګړي ډول د نرخونو په کنټرول کې ځایي اداره پړه بولي، خو ځینې نور بیا سوداګر په دې ګرموي چې ګوندې تل په داسې سختو شرایطو کې د خلکو په ناچارۍ سترګې پټوي او په خبره یې چې له خوږې ګوتې نیسي. د ازادي راډیو دغه 25 دقیقې خبرونه مهم هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده چې د ننګرهار د والی له ویاند تاوله خوګیانی، د ننګرهار د سوداګری خونې د تجارت د برخې مرستیال زلمی اعظمي او د ننګرهار په ولایتي شورا کې دغه ولایت د خلکو له پخوانی استازي زبیح الله ازمري سره به پرې بحث وکړو. خو مخکې لدې چې په یاد موضوع د بحث ګډونوال خپل بحث پیل کړي، د موضوع په تړاو د جلال آباد د څو تنو خاریانو نظر اورو.
او ریټونه ډیر فرق کړی دی، هر ریټ یو په دوه ختلی دی. دونه څوک نشته چې یو پوښتنه وکړي. غریبان وګوري، چوک په چوک ولاړ دي، ناز دي، کار روزګار هیڅ شی نشته دی. هر ریټ وګوري، مخکې چې په کالدار و هغه اوس په افغانۍ دوه چنده دی. د دې باید مخه ونیسي، د دې پوښتنه وشي. هیڅ بیخي خلک در په دره دي.
دغه کوم یو هټیوال چې دی، دغه بوجیګانې چې ګوره چې په زیرو پروت دی، دوی ټول اخلي قرنطین کوي، بندوي، صرف دوه ورځې بعد وباسي او ترته 2200 افغانۍ وایي.
په دې پته باندې چې دا موږ سٹور کو کی دی، یو ځکه چې سبب غریبانو دي، جلال آباد غریب ولس باندې په 2500 باندې پرولو، په خاطر باندې موږ غواړو د خپل ولس نه خیر دی ورور، ورس په ځان ناکام تیر کی. دا کوم مرسته موږ نه روان دي، کوم فتون روان دي، د خدای په خاطر لږ صبر وکي.
جارانو ګران کړی، تجارانو ورور کوپر راواغس دی افغانا
خوګوردونکو. دا و د جلال آباد خار د څو تنو خاریانو نظر. اوس هم راځو د بحث ګډونوالو ته. ښاغلی زبیح الله ازمري، د بحث پیل له تاسې کوو. من هیڅ د ننګرهار دی اوسیدونکي او د خلکو دی پخوانی استازي، که ووایې چې ستونزه چیرته ده؟
مننه. کور ودان په ډیرو مواردو کې په هیواد کې چې موږ تاسو ژوند کوو، ولس خپل مسؤلیتونه لري او ولایتي اداره او مرکزی اداره یا په نظام خپل مسؤلیتونه لري. د افغاني او د رایجولو د کلدار د منځولو لپاره په کلونو کلونو کې تاسو په جریان کې هستئ چې ولایتي اداره مرکزی اداره ډیر منډې ورانه منډې وکړي، نتیجه یې ورنکو. خو دا ځل چې د کلدارو ځایناستی افغاني شو، دا د ولس هغه غښتلی انګیزه چې ورسره پیدا شوې وه، تر څنګ دوی د خپل مسؤلیت له مخې، د خپل رسالت د مخې چې افغاني زموږ ملي هویت دی، د دې د رایجول لپاره لاس په کار شو. نتیجه دا شو چې کلدارې له منځه لاړ او ځای افغاني ونیولو. دا زموږ دپاره، زموږ د ولسونو دپاره، زموږ د ادارې دپاره، زموږ د حکومت او نظام دپاره یو مثبت ګام دی چې موږ یې ستایو. خو بدبختی په دې کې ده چې نقصان په دې کې ده چې ولایتي اداره او ښاغلی والی صاحب او کاري ټیم په دې نه دی توانېدلی چې دلته د نرخونو د کنټرول مسؤلیت په غاړه لري، نرخونه کنټرول کړي. مخکې به داسې وو چې فکر وکړه چې یو کیلو رومیان په مثال په لس کلدارې وي، اوس هغه په 15 افغانۍ دی. یا مخکې به چې یو جوړه جامې خیاط ګنډلې په 1400 کلدارې، هغه نن ګنډي په 1400 افغانۍ باندې. او تر څنګ که موږ داسې هر جنس چې موږ فکر وکړو چې هغه په 100 کلدارې وي، هغه وخت کې اوس هغه په 1600 افغانۍ دی. نو دا څرګندېږي دینه چې دلته ولایتي اداره په خپلو مسؤلیتونو کې، په خپل کړنو کې د ولس د حقوقو د تامین دپاره او د ولس د ګټو د خوندیتوب دپاره او د ولس د مشروع غوښتنو دپاره دوی په خپلو کارونو کې بریالي نه دي او ناکامه دي. او دغه د نرخونو کنټرول کې خو مطلق ناکامه دي. د ولس غم او درد چې لازم ده چې جدي ګامونه پورته کړي، دغه د ګټو د ولس د ګټو د خوندیتوب دپاره. په دې کې والی صاحب هم پاتې راغلی او د ولایتي ادارې مسؤلین هم پاتې راغلي نه دي په دې توانېدلي چې دوی د افغانیو د رای جولو په جریان کې نرخونه کنټرول وکاندي.
ډیره مننه زمری صاحب. بیا هم تاسو ته راګرځو. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې سوداګریز مرستیال زلمی زمي صاحب، تاسو ته راځو چې د ننګرهار ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې سوداګر اکثره وخت په خپل سر باندې نرخونه ټاکي او خپل سری نرخونه د دې لامل شوي دي چې د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. ستاسې په باور باندې د نرخونو د لوړوالي علتونه څه کیدای شي په اوسنیو شرایطو کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو بدون د شک چې تا خټ کې ته اشاره وکړو، البته دا دو بخش لري. یو بخش داخلي ستونزه ده چې د ولایت مقام ته دا په کار ده چې مثلا دغه د نرخونو کنټرول دی وکړي. البته چې کوم داخلي تولید زمونږ دی، که سبزي دی که هر اجناس دی، په کار ده چې د ولایت په مقام په سطحه باندې دغه نرخونو کنټرول شي. البته په واقع سره چې بې بندوباري شته، لکه مخکې چې دلته کلدار مروج و یو نرخ مثلا یو جنس کا په لس روپے کلدار باندې کیدوس په لس افغانۍ کیږي، یعنی دا د ولایت مقام ته دا لازم ده چې دغه نرخونه کنټرول وکړي. رالو دا کوم خارجي اجناس چې مثلا مونږ تجاران د بهر مملکتونو واردو، البته دغه تجاران ته هم ډیر زیات په پاکستان ایواد کې چې البته مونږ ډیری مالونه تقریبا 90% اموال مونږ د کراچۍ بندر نه افغانستان ته واردو، چې دې سره تاسو فکر وکړئ چې زمونږ تولیدي کارخانې دي لکه صنعت بخشتی چې زمونږ تماما مواد خام هم د خارج نه راځي. نو وخت چې په پاکستان کې مونږ د تجارت پارسه کې ستونزې او مشکلات ولرو، لکه په نارمل وخت یو کانټینر د پاکستان د هیواد نه افغانستان ته راځي کراچۍ بندر نه، مثلا $2000 یو تجار مصارف لګښت کیږي د لارې، او چې کله ستونزې او مشکلات د کراچۍ پورټ کې پیدا شي یا تورخم بندر کې پیدا شي، دغه مصارف او دغه لګښت چې دی د $2000 نه $3000 ته ورخیږي. په دغه خاطر چې مونږ اوس کراچۍ پورټ ته مال راځي، نو داسې سوچ وکړه چې په یو میاشت کې د ګمرکي کار د کراچۍ نه خلاصیږي. دغه کانټینر مونږ په قرار رانیسو چې نوم یې ډیټینشن دی، چې د کراچۍ شپنګ لاین والا ته مونږ د هغې د ورځ $100 ډیټینشن ورکوو، او ډیمرج چې ورته ویل کیږي د کراچۍ خاوره کې پاکستان کې، هلته زمونږ کانټینر چې کله هلته کی وځي هغوی ډیمرج مونږ نه اخلي، چې یو کانټینر 3200 پاکستانی کلدار مونږ نه اخلي. دغه زمونږ د کراچۍ ټرانسپورټیشن دی، د دغې مصارف لوړ شي تقریبا $2000 وګوره $5000 ته وګوره، تو تمن $3000 چې په یو اجناس باندې ته محاسبه کې، نو خامخا د هغې نرخ لوړیږي. نو یوازینۍ ستونزه زمونږ دا ده چې مونږ د پاکستان پر لاره باندې کاروبار کوو، او دغه په دې اواخره کې چې د کورونا وایروس په نامه چې ټوله نړۍ متاثره کړو، بیا خصوصا پاکستان افغانستان هم، په دې اواخره کې پاکستان د اول د مارچ نه مونږ باندې دی سرحدات دی بند کړو، لارې وتړلې، چې افغانستان کې البته د مالونو کمبود راغی، قلت راغی، د دغې سره نرخونه ډیر لوړ شو، زمونږ ډیری اموال چې د پاکستان خاوره کې سار شو. یګانه علت دغه دی.
مننه عظیمی صاحب. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼی راځو دې ته چې کوم شیان چې مثلا فصل کلدار یو جنس خرڅېده هغه اوس په 100 افغانۍ دي، یعنی دوه چنده نرخ زیات شو. ستونزه دا ده چې یو خو نرخ چې شو، بل د افغانۍ ارزښت د کلدار د ارزښت سره په بازار کې یو شان دی. جنس ګران شوی خو د مزدور مزدوري نه ده ګرانه شوې. عام سوداګر عام خلک ټول پړه په ولایتي چارواکو مسینونو باندې ورچي. ستونزه په کوم ځای کې ده؟
مننه. لومړی خو موږ افتخار کوو چې موږ د افغانیو کاروه او په دې برخه کې بریالي شوي یو. هر افغان کزیان هم ګوري ولې احساس کوي چې موږ خپله کرنسی کاروو، دا یو د ویاړ او افتخار ځای دی. دوهم قدم کې پرته له هغه کسانو چې هغوی میاشتنۍ تنخوا اخلي چې دوی طبیعي ده هماغه پخوانۍ تنخوا ده، او ځینې برخو کې قیمتونه لوړ شوي دي، نو دوی له زیان سره مخ شوي، چې اکثره د حکومتي مامورین دي. ولې نور ټول قشرونه هیڅ ډول له زیان سره مخ شوي نه دي؟ د مثال په ډول زه ویلی شم چې که پخوا یو لاسګاډي چلوونکي د ورځې 100 افغانۍ پاکستاني کلدار مزدوري کوله، هغه اوس 100 افغانۍ مزدوري کوي. یا مثلا یو رکشوان پخوا د 200 افغانۍ مزدوري کلدارو مزدوري کوله، اوس هغه 200 افغانۍ مزدوري کوي. همدغه دوراني حالات کې همدغه ډول په همدغه توکو باندې افغانیو باندې بیا دوی توکي هم راخلي، نو ډیر تاثیر نه لري. دوهم کله چې هم محدودیتونه وضع شي طبیعي ده چې ځینې توکي کمیږي او قیمتونه لوړیږي په مشکل سره انتقالیږي چې دا یو سوداګریزه برخه ده. دی هم ځینې تاثیرات کړي دي. ولې په ټوله کې موږ له یو داسې حالات سره یو که چېرته ځینې برخو کې نرخونه لوړ شوي دي بیرته په ځینو برخو کې هغوی ته انکم هم ښه شوی دی. دا یوازې په ننګرهار کې نه ده، دا د ټول افغانستان په کچه دغه ډول موضوع ده. په یو بحراني حالات کې موږ د کرونا له امله وو ټول افغانستان کې، بلکې په ټول نړۍ کې، او تاسې په ټول نړۍ کتلی شئ چې په بحراني حالاتو کې نرخونه تاثیر کوي. ځینې خلک متاسفانه چې نرخونه لوړېدل د کلدارو سره مقایسه کوي چې دا د قناعت وړ خبر نه ده، لکه څنګه چې باید ونه وکړل. په هر توګو کې بیرته کارګرو ته ګټه په لاس ورغلې. پوها پنځه سوه کلدارې ورکول کېدي، کارګر ته اوس هغه درې سوه افغانۍ اخلي، یعنې شپږ سوه کلدارې حد اقل دی اخلي. نو ډیر خلک نه دي زیانمن شوي. موږ خپل تولیدات اوس الحمدلله پراخ کچه باندې شوي دي، خصوصا د ترکاریو او سبزیجاتو په برخه کې چې دې سره هم نرخونه د پام وړ کم شوي دي. څومره چې موږ خپل تولیدات لرو همدومره موږ نرخونه کنټرول راوړو.
خوګیانه صاحب مننه. سپری صاحب دې ترازو چې سوداګر څومره مکلف دي په دې برخه کې، او ډیر خلک چې موږ سره په دې برخه کې غږېدلي یو په سوداګرو باندې ډیره پړه چې دوی خپل سری نرخونه ټاکي، او مثال یا احتکار کوي یا داسې یو ډله سوداګر دي چې هغوی هم پریکړه کوي، هم پارو مجالسو کې دوی برخه اخلي، وړو سوداګرو ته یا متوسطو سوداګرو ته ونډه نه ورکوي. ستاسې په دې اړه څه نظر؟
سوداګر ګوره، د سوداګر نه تر سوداګر پورې فرض شه که تاسو په جریان کې یاستئ چې یو څو موده مخکې اعلان وشو چې په افغانستان کې د اکسیجن کموالی دی، خو یو سوداګر دې ته حاضر شو چې زه هر افغان چې ناروغ وي زه دې ته آماده یم چې اکسیجن ورته رایگان او د خدای د رضا دپاره ورته ورکوم او وی رسوم ورته. یو د محتکرینو په ډله کې تجاران هم شته، متوسط سوداګر هم شته، دکانداران هم اکثره محتکرین دي. دې کې باید شک نشته، خو د احتکار د مخنیوي دپاره، د احتکار د محوه کولو، د لمنځه وړلو دپاره، د احتکار یا د محتکرینو په نیولو کې دا د ولایتي ادارې مسؤلیت دی. دا ما چې وویل چې ولس خپل مسؤلیتونه لري، ولس کې به تجار هم راځي، دکاندار هم راځي، متشبث هم راځي، عام وګړی هم راځي، معلم هم راځي، مامور هم راځي، محصل هم راځي، عام وګړی هم راځي. در چا صلاحیتونه او مسؤلیتونه معلوم دي. خو په دغه برخه کې چې ولایتي اداره په خپلو کړنو کې جدي وي، نو احتکار بدلته نه وی شوی، احتکار به صورت نه وی موندلی. په همدې جلال آباد ښار کې وړو ځای په ځای ایښی به و، د 1500 افغانۍ نه 2200 افغانۍ ته ورسېده. وجه دا و چې دلته ولایتي اداره قاطع نه وه. نو بیا هم که محتکرین موجود به، احتکار کوونکي به موجود وي، دې کې به شک نشته. خو که ولایتي ادارې په خپلو کړنو کې ګړندی واوسي او جدي واوسي، قاطع تصمیم ونیسي او قاطع اجراات وکړي، به احتکار کوونکي نیول کېږي، باید محاکمه شي. دلته قانون موجود لري، باید دې مخه ونیول شي. اول خدای دې چې هغه تاجر باید احتکار ونه کړي، دکاندار باید احتکار ونه کړي، د جنس کجیږي واخص جګ د خرڅې کوچي ارزان اخست هغه به د قیمتي د پاره ونه ساتي. دا شرانم، دا ناروا دی، دا حرام دی. خو تاسو کې دوی دا کار کوي، به د قانون شته، د قانون د تطبیق د پاره به ولایتي اداره جدي ګامونه واخلي، او دغه سه قضایا او د مخنیوي د پاره او د خلکو د سوکالي د پاره به جدي ګامونه واخلي. دلته سونه مشکل دی. یو دا دی چې قرنټین راغی، خلکو ته کار او روزګار نشته، خلک غریب دي، ویروس رواني تکلیف خلکو ته پیدا کړی دی، تر څنګه نرخونو جګواله بل تکلیف دی چې خلکو ته پیدا کړی، چې کار نشته، روزګار نشته، نرخونه هم جګ دي. د دې د کنټرول او د دې د دغه احتکار مخنیوي، د قیمتونو کنټرولول، دا د هر ادارې ولایتي ادارې مسؤلیت دی. او زه چې تر اوسه ګورم دوی هغه څه چې لازم دی اجرات نه دی کړی، او که اجرات یې کړی، د هغه پس اجرات دی، نتیجه نه دی ورکړی.
ډیره مننه زمری صاحب. د سوداګرۍ خونې د سوداګرۍ د برخې مرستیال حاجي زلمی عظیمی صاحب راځي دي ته چې لا تر اوسه هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د پاکستان نه یا د نورو هیوادونو نه 90% خام مواد راځي، ولی په دې برخه کې پنګونه نه ده شوې چې لږ تر لږه دغه 90% 50% ته راټیټ کړو؟ دولت زمینونه د برابر کړی سوداګر زړه نه خکې چې پنګونه وشي په دې برخه کې خپل فابریکې کارخانه څومره ضرورت ته ورته او ستونزه په کوم ځای کې ده؟
خو بدبختانه او خوشبختانه وم د سده محترم وروره چې افغانستان تاسو ته مول چې پوچه کې پراته دی مونږه وقت خود کفا نیو زمون کدل تا صنعت او تولیدی کارخانی دی ما تاسو ول چې مونږ زربنا نه لرو تماما اموال مواد خام مونږ زمونږ خارج ناراضی نو دا دولت د پاره دا په کار چې سبسیډي ورکی خپل تا تولیدی کارخانو د پاره چې دی سبسیډي ورکی چې دی وکړی شي چې کوم مواد پوخ د خارج مملکتونو افغانستان ته راځي یا د دې مخاوني سي مثلا کوم مال چې په افغانستان کې تولید کیږي په کار چې دی افغانستان هغه مواد خام افغانستان ته راځي په کار د افغانستان حکومت هغوی ته سبسیډي ورکي هغه اجناس چې په افغانستان کې تولید کیږي په کار وزارت صنعت تجارت یا وزارت مالیه د هغې مخه ونیسي افغانستان ته دننه اجازت ورنکي هغې تعرفې لوړ کړي چې زموږ خپله د تولید د وطن په بازار کې عرضه شي خو تر اوسه پورې زموږ وزارت مالیه وزارت صنعت تجارت په دې نه دی توانېدلی چې دغې قاچاق هم مخنیوی وکړي د دغه مواد چې مثلا پوخ مواد چې افغانستان کې هم زموږ تولیدي کارخانې په کار کې ظرفیت داده چې ټول افغانستان خلکو ته دا مواد ورسي خو دا چې مونږه مواد خام هم د خارج ناراضي او پوخ مواد هم د خارج ناراضي او دغه تولید چې کوم اجناس مونږ د خارج نه غواړو دا په افغانستان کې هم تولیدیږي وخت چې دا غي مخاوني نیول شي نو زمونږ د افغانستان تولیدي کارخانه به سره کم نورم ظرفیت لوړ شي نو په دغه عرصه کې هم دولت ناتوان شي دغه شان مخاموني سي
مننه نازم صاحب خو ګڼه صاحب راځو دي ته چې دا مو خلکو په باور باندې یو سوداګریزه مافیا وسم دلته حاکمه ده د ګوتو په شمیر څو سوداګر دي ترې مغو ډیزاین کوي نرخونه مغو ټاکي سوداګری توکي مغوی راوړي هیواد ته یې دلته خپل تولیدي فابریکې لري نورو سوداګرو ته ونډه نه ورکول کیږي په دې اړه
ځینې ادرسونه شته دی تاسې به کتلي وي چې د روژې په مبارکه میاشت کې ویله هغې وړاندې کله چې قرنطین ماحول وضع شو ځینو کسانو هڅه کوله چې خپل توکي وساتي د قیمتونو د لوړېدو په خاطر باندې نو دا هغه مافیا موږ شمېرلی شو یا ځینې خلک سوداګر مشخص غواړي چې په یوه برخه کې بل څوک کاروبار ونه کړي واسطې وکړي ولې د آزاد بازار دی په دغه برخو کې موږ هم تللي یو هغه مارکیټونه یا هغه سرایونه چې دوی پکې توکي پټ ساتلي وو هغه مو لیلام کړي په د ورځې په نرخ باندې او هم خلکو ته زمینه برابره کړې ده چې تاسې هر ډول بزنس په آزاد ډول د قانون په چوکاټ کې کولای شئ او هیڅوک نشي کولای چې یوازې یو برخه باندې دوی انحصار وکړي بیا هم که په دې برخه کې هر څوک مشکل لري ولایت مقام همکار دی موږ غواړو چې آزاد بازار له لارې موږ نرخونه کنټرول وساتو ټول کاروبار مو د اصولو قانون له مخې ترسره شي
مننه کوم خوږیانې صاحب زمری صاحب که په دې باندې سره خبرې وکړو چې ډېر خلک په دې باور دي چې آزاد بازار کې دا ستونزه همیشه پیدا کیږي او خو د آزاد بازار هم باید یو 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 حد ولري کنه دا یو بل خبر ده چې واړه سوداګر وایي کمنګ ته واک راکول شي او اختیار راکول شي او په بازار کې مونږ ته ونډه راکول شي مونږ زو هغه سي چې په بهر کې مونږ کومړه خلو مثلا یو جنس ته چې تجارانه یادې په $8 تمامېږي تر دې ځای ولې دلته په بازار کې $14 خرڅېږي دوی وایي ک اول خدا وخت نه راکول کیږي چې موږ دغه توکي دلته راوړو کې به را هم وړو لوی تجارانه د موږ نه اخلي بیا هغه بیرته په خپل خوخه باندې خرڅي تاسو څنګه شته
دغه کبي هم شک نشته زه ته ویم دا آزاد بازار په دې معنی نه ده چې څوک څه کوي ودی کی د آزاد بازار په خپل فعالیتونه به کوي آزاد بازار تجارت به خپل منځونو کې رقابت کوي او نرخونه به ټیټ کاندي دا د آزاد بازار مفهوم هم دغه څه افاده کوي چې تجارت خپل منځونو کې رقابت وکړي او نرخ به کنټرول او ارزانه وساتي او د نرخ پر ارزانوالي کې دوی ډیر کوشش وکړي که به م احيانا کېدای شي چې تجارت د قیمتې لپاره کار وکړي د موقع وخت او زمان نه په استفادې سره نرخ جګ خرڅ کړي چې د خلکو خلکو شکایتونه لوړیږي، د خلکو آواز جګیږي، بیا دلته حکومت مکلف دی چې د آزاد بازار کې مداخله وکړي، او دا مداخله هم داسې بې تفاوته ونه وځي چې یو ورځ لاړ شي یو سری بند کړي او دوه دوکانداران نظارتخانه کې واچوي، په درېیمه ورځ هېڅ خبره نه وي. بیا په دوامدار شکل باندې، په سیستماتیک شکل باندې دوی بیا تصامیم او تدابیر او پلانونه ولري چې د دغسې کړنو مخنیوی وشي. او دلته خو دې کې شک نشته، موږ یو تعداد په افغانستان کې پاکو په وطن مین وطن دوست ملي تاجران درو چې د هغوی کړنې موږ ستایو، خو د دې تاجرانو تر څنګ مافیایي ډلې هم شته چې مافیایي ډلې هم د خپلو شخصي ګټو دپاره ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. چې یو ښه بېلګه زه تاسو ته ویلی شم، تاسو په اجتماعي صفحاتو کې به لیدلی چې په دې څو ورځو کې د هلمند نه غنم ځي پاکستان ته خرڅېږي یا پاکستان ته انتقالېږي. دا خپله یو خیانت ده دې وطن سره. زموږ په وطن کې موږ احتیاج یو، همیشه د ترکمنستان او تاجکستان نه موږ ته وړه راځي، د پاکستان نه راځي. اوس چې د پیداوار موسم دی او دې ځینې اوس غنم چې نسبتا لږ ارزان دی دا پاکستان ته ځي، او دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد دا څو چنده په موږ جیب خرڅېږي. په دغه برخو کې باید هر ولایتي اداره په خپلو برخه کې لازم جدي اجراتو کې، او څوک چې د اساسي قانونو د نافذه قوانینو تخطي کوي هغه باید په جدیت باندې قانون منګول ته وسپاري او باید مجازات شي.
مننه زمری صاحب. زلمه اسمی راځو اوس دې ته چې خلکو سره اندېښنه دا ده او شکایت هم همدا ده چې د تورخم دروازې اوازه شي چې سبا ته بندېږي، نن نه ورسره توکي لوړ شي او حتی ځینې اجناس ورک شي په بازار کې. فکر کوي چې احتکار کیږي د سوداګرو لخوا، او هغه اجناس چې په بازار کې د پاکستان لخوا افغانستان ته راځي یو اندازې نادرک شي او وروسته بیا د قیمت پلورلو د خاطره بازار ته راوځي؟
دا خو صحیح خبره ده. تاسو معلوم ده چې موږ ته په دوه لار باندې پاکستان افغانستان ته ترانزیټي اموال دادی، چې یو سپین بولدک ته یو تورخم لار دی. په دغه لارو باندې چې تاسو ته معلوم دی چې زمونږ ترانزیت البته افغانستان ته راځي، زمونږ دغه مالونه په هغه کانټینرونه چې موږ په کرایه رانیسو، هغه کانټینرونه په لاره کې دی متوقف شي. چې کله متوقف شي، تاسو ته ما مخکې م یادونه وکړه چې دا د ورځې $100 نه نو تر $160 پورې موږ پسې چالانیږي. په دغه خاطر هغه چارج که مثلا د ورځې نه لس ورځې ته ایسار شي، شل ورځې ته ایسار شي، د دغه کانټینر هغه کوم د لارې مصارف چې ترانسپورټیشن هغه اوچتېږي. په دغه خاطر تجار هم دلته چې کوم افغانستان کې ورسره کوم ذخایر وي یا په ګودامونو کې یا په شرکتونو کې، هغوی په دې باندې پوه شي چې ولالته زما مال ایسار شو، دلته ما سر مال کم دی، د خلکو تقاضا زیات دی، نو تجار هم خپل ګټه مد نظر نیسي. نو په دغه خاطر باندې کیدای شي چې دی مثلا دلته مارکیټ کې لږ نرخونه لوړ شي، دا هم حقیقت دی.
خو ګړی صاحب، نرخنامې په وخت نه ویشل دا بل هغه ستونزه ده چې خلک یادې، تاسو ورسره موافق یاستئ؟
نرخنامی عموما تروسه پورې زموږ عامه پوهاوی په هغه کچه نه دی چې موږ وپوهیږو چې نرخنامې د کومو توکو ورکول کیږي. عموما جلال آباد ښاروالي یا په ولسوالیو کې زموږ ښاروالۍ د ټولو توکو د نرخونو د جوړولو مسؤلیت نه لري او نه هم دا صلاحیت لري، ځکه آزاد بازار کې هیڅکله هم مسؤلیت نشته چې نرخونه کنټرول شي. ولې د مشخصو او دایمي کاروبار چې هغه کې قیمتي او ځینې برخې عاجل نه چینج کیږي، یا مثلا په ښار کې همیشه وي لکه سلمانیان یا قصابی یا مثلا همدغه خیاطي یا ځینې نورې برخې چې هغه دایمي وي او تلپاتې وي، د هغوی دپاره نرخونه جوړوي. دلته بیا څارنه کیږي، د هغوی کیفیت هم څارنه کیږي. په ټولو کې د ټولو توکو نرخونه کنټرولول او په آزاد بازار کې دا اصلا اصولي خبره نه ده. او موږ بیا هم دا چې چون ولز موږ غریب دی، بې وزله دی، موږ غواړو چې نرخونه هر اقل کنټرول وساتي، څوک ظلم ونه کړي. نو موږ هغه خپله وسه کړې ده، بیا هم هڅه کوو چې نرخونه کنټرول وساتو.
وروستۍ پوښتنه خو ګڼې صاحب له تاسې کوم، په همدې باندې بحث راټولوم. کلداری ورکه شو، افغانۍ دود شوې، خو ولې بیرته داسې یو میکانیزم نه و چې مثلا د دې افغانیو هغه ارزښت بیرته وساتي؟ مثلا څنګه په یو شی په سل کلداری و نن په سل افغانۍ دی، څه فکر کوئ؟ دلته افغانۍ د کلدارو سره په ارزښت کې یو ډول نه دي.
یو موټر چلوونکی پخوا به پندوس افغانی کرایا خسته پاکستانی کلدار کرایا خسته اوس هغه سلوی اختیادی افغانی خل نو ګټه تبي دور تر رسیدلی نو هغه باندې کم تاثیر نه کی کم تو کی قیمت هم بیرته اخلي اما یو دورانی حالات دی او یوازې مشکل هغه مامورون ته چې هغه حکومتي یا وچ ماش اخلي تبي د چغو ته ځینې ستونزې شته دی موږ دا موضوع درکړی دا هم باسم پښوی دی موږ کور چی څه کولای شو تر څو هغه سره هم په دې برخه کې مرسته وشي تر څو د افغانیو د چلن څخه هر اقل دوی په مالی برخه کې ځرمن نشي
ډیره زیاته مننه.